د مشال ریډیو د نن ورځې دوه مخبرونې ته مو یو ځل بیا بوريوال کاکړ هرکلی کوم. وخت د سهار 10 بجې سوې. په دې ساعت خبرونه کې به ووري چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وای چې د دوی استخباراتي معلومات دې ته اشاره کوي چې په کابل کې د یک شنبه د بریدونو کې د حقانی شبکې لاسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې اترې کړې دي. همدا ډول یو اونیز خبرونه پام کوم د دې غړي برخه ده. خو لومړی بل انسا جمل څخه د دې سات خبرونه وورو.
دا خبرونو سټی کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي افغانستان کې د بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د بنو زندان پیښې په لړ کې سلور افسران د څوکونه لری کول د غیر جانبدارو پلټنو یو ګام دی. او د شپږو هیوادونو وزیران باندې په قطر کې د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ځمکې په شخړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلی دی چې د افغانستان په کابل او نورو ښارونو کې د تیر اتوار پروس د شوو وروستیو بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی. لیون پینټا تیر ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته وویل هغې د افغانستان د بریدونو وروستو داسې معلومات ترلاسه کړي چې یعنی پاکستانی وسله والې ډلې چې طالبانو او القاعده سره اړیکې لري د مخکې نه یې د دغسې بریدونو تیاری کړې وه. لیون پینټا وایي
We're always concerned about the attacks.
مونږ چې کومې حمله کیږي همیشه په اړه اندېښمن یو. لدې ښکاری کې داسې چې طالبان کلک دي او په خپل اراده ټینګ ولاړ دي. خو بیا هم زما په خیال مونږ باور یو چې افغانانو د دغه رقم حمله پر وړاندې د اقدام کولو خپل ظرفیت لوړ کړی دی.
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویلي که څه هم د افغانستان په بریدونو کې د حقانی شبکې لاس دی خو دا وخت دانشو ویلي چې دا عملیات د پاکستان په خاوره تنظیم شوي وو. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي په هیواد کې دا وروستي بریدونه د افغان او نړیوالو ځواکونو د استخباراتو ناکامي ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو لپاره به هغه په پاکستان فشار اچول جاری ساتي. هیلری کلینټن د ترهګرۍ د معلوماتو لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډه همکاري باندې ټینګار هم کړی دی. هغه دا څرګندونې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د وروستیو بریدونو په حق له خپلې پاکستانی سیالې هینا ربانی کر سره په ټلیفون کړی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره امریکایي سفیر کیمرون منټر ملاقات کړی دی. د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پانی تر مخه په دې ملاقات کې امریکا او ناتو سره د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلیمان په سپارښتنو د سیمې په سلامتۍ او په نورو مهمو چارو خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د بنو زندان د برید نارسته سلور لوی چارواکي د خپل سوکونه لری کړی دي. په دې سلورو کسانو کې د بنو کمشنر عبد الله محسود، ڈی آی جی بنو ډیویژن افتخار خان، آی جی جیل خانه جات ارشد مجید او د بنو مرکزی زندان سپرډنډ زاید خان د خپل سوکونه لری کړی شوی دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د دې سلور کسانو د سوکونه لری کول د بے طرف او غیر جانب دارو پلټونو پاړخ یو ګام غنی دی وای
دا سېټر وزیر اعلی سره کړی دا مونږ په مشوره باندې کړی دا مونږ یې کړی دی په چان په تحقیقات کېږي چونکه دا دغه افسران وو د اختیارو نو د دې په غیر موجودګۍ کې یو مطلب دی چې غیر جانبدار تحقیقات وشي او چې په دې کې ولوې سنوي ته وځي کومه نو سزا ملایي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې پلټنې به په دې صورت کولی شي چې ولې د جیل عمله په خپل سګام نه دی پورته کړی او هغه مهال ټوله عمله موجوده وه او کنه. بل اړخته د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلی دی چې که اف سی ځواکونه په صوبه خبر پختونخوا کې موجود وو نو د بنو جیل په شان پېښه به نه و رامخته شوې. د مشال ریډیو خبریال له وینا سره سم دوست محمد خان ویلی چې د خیبر پختونخوا اتیش پلاتون اف سی د تیر سلورو کالو راسې په اسلام آباد کې د وی آی پیز یا د غټو افسرانو په خدمت مامور دي او دا د صوبایي حکومت ناکامي ده چې تر دې دمه دغه اف سی ځواکونه یې پس نه دی راوستي. خود یادونه ورده چې د دې نه وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت په کلکه د مرکزی حکومت نه د اف سی ځواکونو د واپس کولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یوه بمی چاودنه کې د بادغیس ولایت د بال امرغاب د محمد هاشم حبیبي وجنا په کلکه غندلې ده. د ولسمشر لمانې لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان د دښمنانو د اصل د هیواد یو خدمتګار چې د خپلو خلکو د ښېګړې لپاره کار کوو وجلې دی. محمد هاشم حبیبي تیره جمعه د بال امرغاب په شرشر سیمه کې د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې سخت ټپي شوی وو چې پرون یې په روغتون کې ساور کړو. خبرونه تاسو د مشال لیډیونه اورئ. د خلیج د همکاري شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرونو چارو وزیران نن د قطر په مرکز کې د ایران او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سمکې د ملکیت په سر د روانې شخړې په اړه خبرې کوي. ایران او امارات دواړه په جنوبي خلیج کې د دریو جزیرو د ملکیت دعوه کوي. تیره اونۍ د ایران ولسمشر احمدی نژاد له دغو جزیرو څخه کتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تاریخي اسناد ښیي چې دا د فارس خلیج دی. متحده عربي اماراتو د دې په غبرون کې د ایران سفیر وبالو او ملګرو ملتونو ته یې هم خپل اعتراض وړاندې کړو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون خلیج هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې که په احتیاط سره عمل ونه کړي نو خبره به ډیره پیچلې شي. اور اس توی خبر دا چې د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مونوي دا د شام د حکومت سیمواري دا چې د ملګرو ملتونو سارون کی پریک دی چې هر لور ته آزاد لړ شي. د ملګرو ملتونو دا سارون کی بعد شام د نن ماتیدون کی اوربند ساری بان کی مون دا اوربند ډیر ماتودین کی وبالو خو سرګندونه یو کړه دا مهمه دا چې اوربند او سیاسي خبرې دی جاری او ساتل شي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې انسی اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په سپاتو اوریدلای شئ. د امریکا د دفاع وزیر نیون پنیټا وای د دوی استخباراتي معلومات دی ته اشاره کوي چې په کابل کې د یک شنبه په بریدونو کې د حقانی شبکې لاسو.
The intelligence indicates that the Haqqanis were behind the attacks that took place.
د افغانستان د حکومتي کابینې په غونډه کې د کابل د بریدونو یو لامل د استخباراتو ناکامي بلل شوې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزی یو ویاند وای
عمومي نظر د ګن کولو دغه و چې پیښو ثابته کړله چې یو ستر استخباراتي ناکامي موجوده ده. دغه موضوع اوس تړون لاندې ده چې په دوه تړل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره د کابل د پیښو په اړه په ټلیفون کې ویلي چې واشنگټن اسلام آباد او کابل ته پکار ده چې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ځواکمن ګامونه پورته کړي. د افغانستان د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره لید کاته کړی دی. په دې لیدو کې توکي پر څه خبرې اترې وسوې.
هغه سره باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د قانون سره لیکل شوی او تقریبا په اکثره مواردو کې موارد توافق و.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه او د مشال ریډیو نیوز خبرونه پام کوه هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا د ګل پورز وویل چې شواهد ښایي چې په افغانستان کې د سو ورستیو ترستو بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاسو. باید وویل سي چې یاد ډله په کابل کې د امریکا پر سفارت د تیر کال د سپتمبر په بریدونو لپاره هم تورن ګرځول سوی و او له هغه له کبله امریکا د پاکستان پر استخباراتي اداره ISI سخت انتقادونه کړي وو. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې سوي ورستي بریدونه په کلک غندلې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال لیډیو همکار هارون باچارا کوي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د ګل پورز د پینټاګون خبري غونډې ته وویل د افغانستان په پلازمینه د تیر اتوار د ورځې د حملې تر کېدو د مخه موږ داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول چې ګواکې د حقانی شبکې جنګیالیو د دغه رنګ لوی کش د بریدونو د ترسره کولو لپاره د مخکې نه تیاری نیولې وي. خاغلی پینټا زیاته کړه دغه وروستي بریدونه د طالبانو او د حقانی شبکې د دوی د ملګرو چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله فعال دي د افغان جګړې د یوې لسیزې تر تیرېدو وروسته هم د دوی د غښتلتوب سرګندوی کوي. موږ چې کومې حملې کېږي همیشه یې په اړه اندېښمن یو. له دې ښکارېږي داسې چې طالبان کلک دي او په خپله اراده ټینګ ولاړ دي. خو بیا هم زما په خیال موږ باوري یو چې افغانانو د دغه رقم حملو پر وړاندې د اقدام کولو خپل ظرفیت لوړ کړی دی. لیون پینټا د طالبانو دغه وروستي بریدونه کم اهمیت او نمایشي وبدل او ډاډ سرګن کړل چې د تیر یو کال راهیسې دوی د کوم منظم برید په تر سره کولو کې نه دي بریالي شوي. نوموړي دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د مېړانې ستاینه وکړه چې ویل افغان پوځ او پولیسو د حملو ته په ځواب ویلو توره کړې ده. دوی زر بیرته حالات آرامه او د دغو ځایونو امنیت پر ځای کړل او د دوی د دې بهادرۍ په ترڅ کې مونږ ته یوه اشاره ملاو شوه او هغه ده چې د خلکو د امنیت د خوندي کولو د دوی ظرفیت یقیناً چې د لوړېدو په حالت کې دی. د امریکا دفاع وزیر همداراز د زندانونو د امنیت او د ځانګړو عملیاتو په اړه له افغان حکومت سره د شویو موافقت نامو په یادولو ډار څرګند کړ چې ویل زه باوري یم چې د دواړو هیوادونو اړیکې په صحیح لور روانې دي او دا چې د اوږدې مودې د ستراتیژیک ملګرتیا د سند لاسلیک کولو په اړه هم پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د پینټاګون خبري غونډې ته په خپلې وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قمندان جنرال مارټن ډیمسي وویل د افغانستان په بریدونو کې د حقاني شبکې د ښکېلتیا موږ ته د رارسېدلو ثبوتونو مطلب دا نه دی چې ګنې موږ د پاکستان ته ګوته ونیسو.
Evidence leads us to believe that the Haqqani network
kasa ham shawahid da khai che padagh hamlo ki da Haqqani shabake ilaz de kho da waqt mo la Pakistan ta na biayi Haqqani shabaka da Afghanistan o Pakistan de puli dwaad khauta ashtun lari aw zakano mungla ham tayar ni us o ayu da amaliyat da Pakistan pa khawra tanzim shiu kidale shi zamung sabutuna mung ye waqt ke da galtabu hamzi khula haghe marhale ta niu rasidli
leadish there but we're not there yet
by the will shi da America hukumat pa de urstao ke paso so wara da Pakistan par hukumat da Haqqani shabake par zid da kutli ikdam kawlo la para نکړي چې په ان وخت کې بیا د پاکستان په قبایلی سیمو د ډلې د ترهګرو د پنخه کولو په هدف د ډرون بریدونو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. دا هم د یادولو ده چې تیر کال په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا په سفارت د ورته بریدونو پړه هم د امریکا حکومت په حقانی شبکې واچول چې د امریکا د پوز مشرانو او د کانګرس غړو بیا د پاکستان استخباراتي اداره ISI د یاد ډلې د مرستو لپاره تورن کړه. پاکستان دغه تورونه په دوامدار توګه رد کړي او ویلي دي چې خپل قومي ګټو ته پاولیت ورکولو بعد ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هم د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په برسلز کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې په افغانستان کې شوي ورستي بریدونه په کلکه وغندل چې ویل زه د حملې څومره چې ممکن وي په سختو ټکو کې غندم. د دې بریدونو په ترڅ کې په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په شمول دولتي ادارې او نړیوال تنظیمونه په نښه شول. نوموړي زیاته کړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما لګیا دی. اوسنی وضعیت ساري چې په عین حال کې بیا د ترهګرۍ پر ضد افغان ځواکونو د وړتیا او د لوړولو په خبره هم ټینګار وکړ. فرانس په سجانس لیکي په کابل د شو بریدونو په نتیجه کې ټول ټال یو 500 تنه وژل شول چې شپږ دیرش پکې جنگیالي وو. دغه راز ویل شوی د کابل بریدونو سره په یو وخت په دریو ګاونډیو ولایتونو کې هم حکومتي ودانۍ او پوځي اډې په ورته توګه په نښه شوې. د راپورونو پر اساس دغه تروریستي بریدونو ته افغان امنیتي ځواکونو په خپل ځواب ویلو چې د ناټو لخوا پکې ورسره یوازې د هلیکاپټرو مرسته وشوه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان په حکومتي کابینه کې هم په یک شنبه په کابل کې او نور ځایونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو او د هغوی په ځواب کې د افغان ځواکونو د شودلې غبرګون په اړه خبرې شوې دي. زموږ همکار حمید مومند په دې اړه د افغان ولسمشر حمید کرزي له ویاند ایمل فیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې په دې غونډه کې د سو خبرو اترو په اړه تفصیل راکړي. نو ایمل فیزي وایي
د وزیرانو شورا په غونډه کې ولسمشر کرزي او د نورو ګډونکو ټولو لومړی د افغان امنیتي ځواکونو شجاعت او فداکاري وستل. د دې تر څنګ نن ورځ د وزیرانو شورا د جلسې ګډونکو ټولو په دې باندې تاکید درلود چې په حملو کې یو ستره استخباراتي ناکامي وه او دا ناکامي هم د افغانستان ملي امنیت لپاره یوه مهمه موضوع ده او هم د ناتو دپاره. ولسمشر کرزي وویل چې دغه موضوع باید په ډېره جدي توګه تعقیب شي، وتړل شي تر څو ټول دلایل معلوم شي چې ولې په دې تعداد زیات مخالفین په خاصه توګه د افغانستان پلازمېنې ته کابل ته داخل شوي دي.
خغلی فیزی کته سودا و چې د دفاع کورنوی چارو وزیران چې په دغونډه کې حاضر وو هغوی سویل د هغوی نظر سو آیا واقعا دوی دا منل چې دا یو استخباراتي ناکامي و؟
عمومي نظر د ګنکوالو دغه و چې پیښو ثابته کړه چې یو ستر استخباراتي ناکامي موجوده ده. دغه موضوع اوس تړون لاندې ده چې په دوه تړل کې تر څو ټول جوانب دې موضوع معلومه شي چې ولې په دغه کې د قبل د ملاحظې کې د افغانستان دولت مخالفین خاص توګه د افغانستان پایتخت یعنی پلازمېنې ته داخل شوي دي او دومره ډیرو سلاو سره چې دوی وکولی شي ساتلو لپاره مقاومت وکړي. نو دغه یو سلسله سوالات چې په غونډه کې مطرح شوي دي او همدارنګه د موضوع د ناتو د مقاومت سره هم شریک کړي.
په ځینو رپورټونو کې فیضي صاحب ویل کېږي چې وسلوال مخالفین تل دا ډول منظمو حملو لپاره چې دوی په ډله ییزه توګه ترسره کوي تقریبا په 100 ورځو کې دوی خپل اکمالات بشپړوي، 100 ساعتونو لپاره وکړی شي د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. د کابینې پونډه کې په دې موضوع هم څه خبرې وشوې؟
د کورنۍ چارو وزیر خپل مکمل گزارش ولسمشر ته او کابینې ته وړاندې کړي. په دې گزارش کې په ټولو مواردو باندې خبرې وسولې. ځینې گزارشونه دا وایي چې دولت مسلم مخالفینو په دغو حملو د خاطر ډېر زیات اسلحې او نور مواد د 100 ورځو راهیسې په ځینو مختلفو ځایو کې اکمال کړي وه. یعنی دا کار شوی او دا خبره په زموږ په گزارشو کې راغلې ده چې دا تایید شوې خبره ده. نو پر دې باندې به اوس نور هم تحقیقات او څېړنې باید وسي تر څو نور جزئیات په دې موضوع معلوم
شي. چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په دغه تحقیقات چې تاسو په پلان کې لري چې باید وشي که چیرته پړه وبلل شي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدامات څه وي؟
دا به ډېر وخت نه مخکې خبرې کې زه اوس په دې باره کې څه وایم. خو هغه چې د وزیرانو شورا په غونډه کې مطرح شول د ټولو مهمه موضوع د روسي حملې وې چې د کابل په ښار کې او د هیواد په نورو سیمو کې په نورو ولایتونو
د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزیو چې زموږ د همکار حامد مومند پښتون ته ځوابونه ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره د ټلیفون له لارې په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو په اړه خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې واشنگټن، اسلام آباد او کابل ته پکار ده چې د ترهګرو د بریدونو د مخنیوي لپاره ځواکمن ګامونه پورته کړي. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینټن خپل پاکستانی سیاله ته په دې تلیفوني تماس کې ویل چې واشنگټن، اسلام آباد او کابل باید په ګډه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره ځواکمن ګامونه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت وایندي ویکتوریا نولان پرون ویل چې میرمن کلینټن هینا ربانی کارتا په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د روسي حملو په اړه څرګندونو کې په ډاګه کړه چې دا د امریکا، افغانستان او پاکستان ګډ مسؤلیت دی چې تروریستان او سختدریسي وځپي او لمنځه یوسي. له دې نه وړاندې هیلری کلینټن د وسلوالو د تازه ډلیزو حملو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل هم ستایلی و. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د کابینې په غونډه کې د افغانستان او ناټو پر استخباراتي ارګانونو انتقاد وکړ چې د هغه په وینا د کابل او نورو سیمو د روسیو بریدونو په مخنیوي او شنډولو کې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ډیرش غیر عادي وسلوالو له ډیر وخت راهیسې د دغو حملو لپاره تمرین کړی او د وسلو او چاودونکو موادو په ترلاسه کولو کې ورسره له داخل څخه مرسته شوې ده. دغه راز د پوځي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې له داخل څخه د همکارۍ پرته د داسې ډلیزو او هماهنګ بریدونو ترسره کول ګران کار دی. نورالحق علومی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د صورتی که همکاری از بین نیرویی که مربوط به دولت افغانستان است، چی در داخل حکومت و چی در داخل نیروی امنیتی، اگر چنین زمینا را برشان فراهم نمی کرد، مقادیر بزرگ اسلحه و مهمات در جوار ارگ ریاست جمهوری، در جوار شورای ملی، در جوار قرارگاه بزرگ قوتا در پلچرخی نمی رسید.
در کورنۍ چارو د وزیر بسم الله محمدی په وینا په دغو بریدونو کې چې نږدې 40 ساعته دوام وکړ، 150 کسان وژل شوي چې 14 برید کوونکي، 8 امنیتي افراد او 3 ملکی وګړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن له خپلې پاکستانی سیالې حنا ربانی کر سره خبرې کړې وې چې په اړه تاسو ته رضوان مراد رپورټ وړاندې کوو.
2013
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال رادیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره سوي بریدونه به د افغان حکومت له مخالف ډلې حزب اسلامي سره په هیواد کې د امن لپاره د خبرو اترو بهیر اغیزمن نه کړي. د حزب اسلامي یو پلاوی پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د امریکا له سفیر سره لیدکاته کړي دي. له کابل جميله ظریف پر رپورټ لري.
په کابل او دریو ولایتونو کې د یکشنبې د ورځې ډله ییزو حملو که څه هم خلک د سولې په حق له مایوسه کړي، خو افغان چارواکي بیا روانو هلو ځلو ته هیله من دي. په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې د حملې په داسې وخت کې وشوې چې د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت و. دغه پلاوی چې مشري یې د ډاکټر غیرت بهیر په غاړه ده، د دوشنبې په ورځ له ولسمشر سره ولیدل چې پکې تر ډېره د سولې لپاره د حزب اسلامي په طرحې خبرې وشوې. د سولې د عالي شورا غوره مرستیال مولوی عطاالله لودین له دغه کتنې وروسته ازادي راډیو ته د شویو خبرو په اړه وویل.
د اسلامي هیئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات ترلو او په هغه طرحه باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د خوانو دلته رالیږل شوی وه او تقریبا په اکثره مواردو کې موارد توافق وه او دوی ته اطمینان ورکړل شو. دوی به انشاءالله نور ملاقاتونه هم لري، خصوصا د افغانستان د راتلونکي ټولو قضایاو په رابطه باندې، د خارجیانو د وتلو په هکله باندې، د تړونونو د امضا په رابطه باندې او ټول هغه مسایل چې د افغانستان د روان سیاست پورې تعلق لري. د حزب اسلامي هیئت به خپلو ملاقاتونو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي.
د حزب اسلامي دغه 15 کسیزه پلاوی د رواني اونۍ په پیل کې د سولې د عالي شورا په بلنه کابل ته راغلی. دغه پلاوی له ځان سره یو ځانګړی 15 مادیزه طرحه هم راوړي چې په هغې کې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل او په افغانستان کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوستل هم شامل دي. خو د سولې د عالي شورا د چارواکو په وینا ښایي د حزب اسلامي لخوا د راوړل شوي طرحې یو شمېر شرطونه د افغانانو لخوا ونه منلی شي. د ښاغلي لودین په وینا په افغانستان کې د لنډمهالې ادارې رامنځته کول او د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون راوستل ښایي د افغانانو لخوا ونه منلی شي. خو د حزب اسلامي لخوا رالیږل شوی پلاوی وایي چې که افغان حکومت کومه ځانګړې طرحه لري نو دوی ته د وړاندې کړي څو دوی خبر ورباندې وکړي. د حزب اسلامي د پلاوی په کابل کې د سولې د عالي شورا د غړیو او ولسمشر کرزي سربیره په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم لیدلی، خو څرګنده نه ده چې په کومو مسلو یې خبرې کړي. د وسلوالو طالبانو د یکشنبې د ورځې له حملې سره سره د سولې عالي شورا وایي چې د دوی او حزب اسلامي ترمنځ په خبرو کوم اغیز نه دی کړی او دوی په دې خبرو کې مهمو پرمختګونو ته هیله مند دي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
حجره،
په 23 منټه کم 4 بجو
تا تره،
په 23 منټه کم 5 بجو.
د یک شنبه په شپه نو وخت وسلوالو طالبانو د خیبر پښتونخوا د بنو پر مرکزی زندان برید وکړ او له هغه ځایه 304 تیا داسې بندیان خوشی کړل چې شل ټوپکې د مرګ سزا اورول شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې د زندان ماتونې تر ټولو لوی پیښه ګڼل کیږي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر میا افتخار حسین سره د دې پیښې د پلټنو په اړه خبرې کړې دي. میا افتخار حسین وایي
پاغی کې کوم خلک افسران پاغی کې موجود وو، دغه ډیوټي وا هغه چې کوم دی کوم کوم خاص خاص خلک واغ سسپند شو او دا هغه نه پس چې کوم دی زمونږ د تحقیقاتي کمیټه دا هغه به چې کوم دی نو مطلب معلومات کوي چې د کی رښتیا مولوي سوکتی او چې پچم د ذمہواری فیک شو نو موږ به چې کوم دی هغه ته سزا ورکو. دا انکوایری رپورت په 15 ورځو کې دنه چې کوم دی مکمليږي.
کشمیر مو وایي چې څومره خلک د دینه تختول شي او یا
درې سوا درې سوا سلور اتیا کسان چې کوم دی نو هغه د دې نه چې کوم دی نو د جین نه تلی وي او په دې کې چې کوم دی نو شپږ شپېته کسان چې کوم دی نو هغه واپس راغلي دي او د نور هم امکان شته چې هغه واپس راشي.
تر خګرې په جرمونو کې یا خطرناک کېدیان په کوم
دی انټی ټیرست کورټ چې چاته سزاګانې ورکړي په دې کې یو قسم چې کوم دی داسې هغه بوتلې.
نه سر تاسو یو خبره کوي چې دا یو سازش لاندې دغه شوی دی. دا تر خګرې دغه نه نو دا بیا څه دغه چې په داسې حالات
ما دا نه ویلي چې تر خګرې نه دا زویم چې دا تر خګرې دا عام واقع شي دا هغه نه بدله واقع ده. یو نوې نویت او دا یو چې کوم دی دا هغه نه زیات اهمیت لري. عام واقعات چې کیږي نو تر اوسه ډیر شوي دي خو دغه رنګ په جیل راتلل او د فوج په شکل کې راکړه د یو خپل لشکر په شکل کې راتلل پاغي باندې قبضه کول او بیا چې کوم دی نو په دوه نیمو غنټو کې کاروای کول او بیا ټول خلک صحیح سلامت لل دا داسې یو خبره چې د دې خامخا معلومات په کار دی او په دې کې سزا ورکول غواړي ځکه چې دا د نورو دشتګردو د واقعیتونو بالکل مختلف ده.
انټیریر منیسټر رحمان ملک ویلي چې دا د خیبر پښتونخوا د غفلت وجه
داسې ده چې د رحمان ملک خپل خیالات دي او تر اوسه پورې په مرکز کې ډېر واقعات شوي دي خو صوبایي حکومت خیبر پختونخوا چې کم دی نو داسې ریمارکس چرنی ورکړي. مونږ د خپل خیبر پختونخوا حکومت چې کم دی هغه دا حیثیت لري چې مونږ د دې خپل مجرمانو په اړه تحقیقات وکړو او چې د چا چا غفلت دی د هغې نه برابر تپوس وکړو چې که دې کې هر څه وي خو چې داسې یو اقدام مونږ چت کړو ما خو زه خو تر دې پورې ویم چې د دهشتګرد هغه ټکاني معلوم وي چا چې دعوه کړې چې دا مونږ کړی دی هغه خلک معلوم دي د هغې سمت معلوم دی ګاډي چې په کوم طرف تللي دي هغه معلوم دي په کار دی چې هلته د هغې خلاف چې کوم دی نو کاروایي فوري طور وشي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین و چې د بنو له زندان څخه د وسلوال طالبانو لخوا د تښتول سو بندیانو د پیښې د پلټنې په اړه د خالد خان پوښتنې ځوابولې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند یو څېړنیز ریپورت تیار کړی دی چې په دې کې دنده د چا وه چې کوم امنیتي چارواکي دلته پکې موجود و د زندان د ساتلو او د هغوی د خوندي کولو. راځئ چې دا ریپورټ واورو.
د تیر اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا د بنو په مرکزي جیل باندې وسلوالو طالبانو برید وکړو او دارنګ درې سوه څلور اتیا قیدیان یې را خوشې کړل. د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا په دې قیدیانو کې شل هغه مجرمان وو چې د مرګ سزا ورته اورول شوې وه. دغه رنګ د عدنان رشید په نامه هغه مجرم هم پکې وو چې په پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف باندې په حمله کولو کې ککړ وو. پښتانه دا راپورته کیږي چې یو جیل چرته چې دومره خطرناک مجرمان قید وي نو بیا د هغې سیکیورټي دومره ولې کمزوري ساتل شوې وه. کله چې مشال ډیو دا پښتانه د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید په وړاندې کې خو دا نو هغه وویل کېدای شي چې له دې حمله کوونکو سره د پولیسو عملی لاس وو.
خو دې کې اصلي خبره دا ده چې دا قتل غواړي دا خلک رالو څنګه لاړو څنګه دا انټرسپټ ولې نه شو انټلیجنس ولې ډیولپ نه شو. 300-200 کسان دا اوچت شي او خاریو باندې خاریې ته راشي ولته ټایکو کې واپس راړ شي. نو هلته مسلم مواری شته دا چا دلارې کې چې دی پولیس دی او کلوي دا فرنټیر کانسټبلري دی فرنټیر کور دا چا چا باندې تیر شوی دی د ټولو ذمہواري راځي. او بیا جیل کې ذمہواري دی چې وایي خپل ولی ډیفنس نه کړو چې راتلو نو په دې خو سکیور دی خو دې سره خو مورچې وي مرنه ډزې به کړي وي چې کم از کم دې دیه باندې کړي وي ټایم خاص کوي چې دې کې انفورسمنټ راغلی وي. نو کتا سو دا خبر ویلې وي چې سینه رالو دنه نو سیده لاړو دې کمزي کې چې د مرګ قیدیانو هغه خپل فاس کړی دي نو کلیئر پته لګی چې دې ته انفورمیشن وو یا جیل سټاف نو یا سګمخه قیدی پاتې شوی هغه نو.
کله چې مشال ډیو په دیاله د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره رابطه وکړه نو هغه ویل د تحقیقات ورستو با پته لګی چې آیا په دې کار کې پولیس یا نور څوک ککړ وو او کنه.
دا څنګه چې دا پوره تحقیقات ورستو پته لګی چې کریستیا مطلب شو کو په کومه طریقه باندې مونږ څه ډیره غټه واکې ده او د دې بدا پته لګی چې دې کې سرکاري خلک ملوث وو کنه کوم نفری چې موجود وو هغوی ولې چې کوم دی نو د فرمکه تاروی نه ده کړی یا د دې د اضافي نفری چې راغلی هغه بیا ټولې راغلی ده د دې ټولو تحقیقات به کېږي نه پس چې کوم دی نو په دې خبره کېدای شي.
کله چې موږ د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید څخه وپوښتل چې دومره لوی مجرمان په یو عام جیل کې د معمولي جرم کوونکو سره ولې اچول کېږي او د دې بعد څه نقصانات وي نو هغه وویل
خدا جیلونه چې اوس دي دا یو جیل 500 کسانو لپاره او هغه کې 1500-1800 کسان اوسې لګیا دي. نو هغه کې چې کوم چې مرګ ول دي او نور دي ټول یو مکس دي او انا ډیر مخدوش دي په جیلونو کې. نو هغه کې ډیر لوی اټنشن غواړي د نقصانات یو خدا دي چې هغه دا چون کې دسه خلک دي چې دا خلک برین واش کوي نو کوم چې کې ځان ورسره وي نو هغه باندې دې سر انداز کیږي یو خو برین واش کوي او خپل د ایدیالوجي دا غي تیارای یو بل دا دي کدا دای کی مجرمان هم ډیر دي د ملټنس کې نو مجرمان چې د نو ځان سره کیس کې غي دغه کوي شامل کوي او تر ما دا چې دای زور زبردستی هم کوي کم خلک چې دای سره نن راځي نو هغه ته بیا د ټریټ ور کوي غي فاميلي ستا او دا چې د دا رپورټونه راغلي چې چیر سټاف ته دای ټریټ ور کوي او یری او
د خبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي د اتوار په ورځ چې طالبانو د بنو جیل څخه کوم 374 اتیا قیدیان خوشي کړي دغه مجرمان د ټولنې لپاره ډیر خطرناک کېدای شي. نوموړی وایي په کار چې دا ونیول شي او دا رنګ د هغه چارواکو دی هم پته ولګول شي چې د وسلوالو طالبانو سره لاس لري او په داسو کارونو کې ورسره مرسته کوي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 23 منټه کم 3 بجو
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونی په دویمه برخه کې د پام کوه په نوم د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم نشر ته چمتو ده خو لومړی به انیسه اجمل تور تاسو ته د خبرونو لړنډیز وړاندې کړي
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی افغانستان کې د بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره به په پاکستان فشار اچول جاری ساتي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د بنو زندان پیښې په لړ کې څلور افسران د څوکونه لري کول د غیر جانبدارو پلټنو یو ګام دی د خلیج د همکاري شورا شپږ هیوادونه نن په قطر کې د ایران او متحده عرب اماراتو د ځمکې په شخړه با خبری کوي او بان کی مون وای دا د شام زمواري جوړيږي چې د ملګرو ملتونو سارون کې د هواد اوربن سارول لپاره پریک دی
تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیز موله انسی اجمل څخه او اوریده او اوس وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن کوم موضوعات ته په خپل غونډه کې ځای ورکړی دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د لوستي دي او تاسو لپاره د غټه کې ورڅخه راغونډ کړی دی
نن د پاکستان اکثر ورسپانو د بنظیر قتل مقدمه لړکی د چیف جسټس بیانونه په سرخه کې راغستې دي د دې کې د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلیلی کې چې باید پاک او صاف پلټنو په خاطر د رحمان ملک استعفا ورکړي د غرنګ د انګریزي ژبه بل ورسپانه دی نیوز هم دا خبر داسې لیکي چې چیف جسټس وایي چې د حکومت له خوا د بنظیر د مرګ پلټنې نه کول بدمرغي ده دا خبر هم د غرنګ مشرق او جنگ ورسپانه هم خپور کړي دي ولې ایکسپریس ورسپانه د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د بنظیر قتل کیس آزادو پلټنو لپاره د رحمان ملک استعفا ورکړي د دې سربېره بازي ورسپانو په سرخه کې د بنو جیل په خراغستې چې پکې د انګریزي ژبه ورسپانې ډان او د اردو ژبه ورسپانې آج لیکلي چې د دغه پیښې په ترڅ کې سلور اعلی چارواکي د خپل چوکو څخه لرې کړی شوې دي او اوس کومه اداريو ته وګورونو د کې اکثر ورسپانو خپل اداري د بنو جیل په پیښې لیکلي دي د کې د انګریزي ژبه ورسپانې ایکسپریس ټریبیون وایي چې د پیښې مختلف سوالونه راپورته کړي دي د پولیسو او جیل چارواکو غفلت چې دوی هیڅ قسمه مزاحمت اونکړي شو او وسلوالو خوښه سلور سو کېدیان چې پکې بازي ډیر خطرناک کسان هم شامل وو د ځان سره بوتلل د دې سربېره د استخباراتي ادارو ناکامي دا و چې وسلوالو بعد د پیخه د پاره د یو بل سره ډیر رابطې کړې وي او بیا به دوی یو ځای شوي هم وو نو د سره استخباراتي ادارو ته لوی وخت پلاس ورغلې وو چې باید د دغه پیخه د مخنیوي لارې لټولې وي او د دې نه هم زیاته لوی خبره دادا چې قبایلی سیمو کې روانو فوزی عملیاتو او د دې په بنسټ هغه داوی چې تر هغه زور ختم کړی شوی دی د روغ ثابت شوې اداري وایي چې دا په هیڅ جوړ هم د حکومت او استابلیشمنت د پاره خبره نه ده چې وسلوال طالبان دومره زلور دي او دومره په خشانې درابطو نظام دی چې هیڅ چاته پته نه لګي او دوی خپل کار وکړي باید چې حکومت او پوز د تر هغه خلاف جنگ نور په شدت سره وکړي ځکه چې دا اوس جنگ د پخوا په نسبت ډیر ګران دی د دې ترڅنګ بازي ورسپانو خپل اداريو کې د بنگلاديش کرکټ ټیم لخوا د پاکستان دورې ته کتنه کړې ده د کې جنگ ورسپانه لیکي چې اخر د درې کاله انتظار وروسته د کرکټ پاکستانی مینوالو ارمان پوره شو او بنگلاديش خپل لوبډله پاکستان ته د لیګلو اعلان وکړو او د دې پریکړې په بازافته توګه آی سی سی هم خبر کړ چې یو یو ورځنی او یو ټی 20 د پاره بعد د بنگلاديش لوبډله د پاکستان دوره کوي اداري وایي چې تر اوسه پورې ټولو ډلو د سریلانکا په ټیم حمله جواز جوړ کړو او د پاکستان دورې ته غاړه نه خوده خدا ډیرخه خبر دا چې پاکستان کې د کرکټ هلې ځلې بحال شوې اداري اخره کې وایي چې کرکټ بورډ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سکیورټي د پاره د بنگلاديش ټیم ته کمانډوز ورکړي شي او دا یو ښه خبره ده چې د بنگلاديش داسې حفاظت او خاطر مدار وکړي شي چې نړۍ ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستان د لوبو د پاره یو خوندي ځای دی او د دې ځای خلک د لوبو سره مینه کوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانه د خپل مقالې په پایل کې لیکي چې د تیر یک شنبه په شپه وخت د بونو مرکزی زندان ماتول د پاکستان په تاریخ کې د زندانونو د ماتونې تر ټولو لوی پیښه وه ورسپانې لیکي چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو 304 اتیا بندیان خوشې کړل، په کومو کې چې یو داسې اورپکی هم شامل و چې په 2003 کال کې د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د وژلو هڅه کړې وه. د ورسپانې په لیکنه د تښتېدلو تر ټولو ممکنه منزل شمالي وزیرستان و، کومه چې له بونو سره پرته د القاعده شبکې، د حقاني شبکې او نورو ډلو په داسې اورپکو مشهوره ناارامه قبایلي سیمه ده چې د پولې دواړو خواوو ته عملیات کوي. ورسپانې زیاتوي چې د طالبانو لخوا د زندان د ماتولو د کچې او طریقې او د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د غبرګون په منځ کې لوی تضاد و. د دې عملیاتو پر وخت اورپکو د پولیسو د مخنیولو لپاره دې زندان ته تلونکې ټولې لارې تړلې وې او پولیس هلته له هغه 2 ساعته وروسته ورسېدل چې اورپکې تښتېدلي وو. ورسپانه په پای کې لیکي چې دا نه ده څرګنده چې په تښتېدلو کې څو اورپکې وو، خو ورسپانه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین له خولې لیکي چې په دې کې 40 بندیان ډیر خطرناک وو، په کوم کې چې یو د عدنان رشید په نامه د پاکستانی هوایی ځواک هغه ټیټ رتبه افسر هم شامل و، چا چې د 2003 کال د دسمبر پر 14 نیټه د هغه وخت د پاکستانی ولسمشر پرویز مشرف د وژلو هڅه کړې وه. بل پلو برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې د هغو لوی شمېر یاغیانو چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې تر وژل کېدو پورې جګړه وکړه، په روزلو، په وسلو سنبالولو او د کابل منځ ته پرسولو کې به په سلګونو خلکو لاس درلود. د ورځپاڼې په لیکنه په ظاهر افغان او بهرنیو استخباراتي کارکوونکو ته دا نه وجوته چې د بریدونو داسې بې سارې څپه د راتلو په حال کې وه چې کابل او د هیواد ځینې نور ځایونه یې په خپله ولکه کې واخلي. ورځپاڼې لیکي چې د استخباراتو ناکامي تر هغه ډیره د اندېښنې وړ ده چې ګواکې دا بریدونه به په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې بهیر ته زیان ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې دای سي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او سیایي ته معلومات ورکوونکي او د طالبانو د لشکر خراسان په نامه هغه ظالمه ډله یو له بل سره برابر نه وي چې د جاسوسانو د وژلو او ادامولو ذمواره ده. د یک شنبه په ورځ که څه هم د برید کوونکو مخه د سفارتخانو په رنګ ډیر مهم ځایونه په نښه کول وو، خو د دې بریدونو تر ټولو په زړه پورې اړخ دا دی چې دومره لږ ولسي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتې سوې وړتیا څرګندونه کوي.
2012
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 6.22،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدئ شئ.
په پېښور کې د ولزل لپاره یو داسې دکان پرانستل شوی دی چې پکې د پاکستان بیلابیلو ډیزاینرانو توکي ایښودل شوی دی. په داسې حال کې چې په دغه ښار کې له ډېر مودې راهیسې د ترګرۍ پېښې مخې ته راځي روانې دي، د ښار اوسېدونکي په داسې قسمه ګامونو باندې خوشحاله دي. په دې اړه د ملیح امیرزاده د رپورټ اوري.
د دې باوجود چې د 1300 کلونو راهیسې پېښور د ترهګري ښکار دی، په دغه ښار کې په وروستیو ورځو کې په ولزل د ګوزل په نامه یو داسې دکان خلاص شوی چې د ټول پاکستان نه پکې د فیشن ډیزاینرانو سامان ایښودل شوی. په دې کې د لوړې درجې، د منځنۍ درجې او فیشن دنیا ته د نوې راغلي ډیزاینرانو نمونه شامل دي او د دوی خاص ډیزاین شوي کپڑے، پیزار او کالي د خرڅ لپاره ایښودل شوي دي. دا چې په داسې حالاتو کې ولې په پېښور کې د یو داسې دکان خلاصولو سوچ راغللو، مشر علي اوزګن یې په اړه وایي.
په پېښور کې د سرمایه کاری کولو خیال ته ځکه راغلو چې دغلته ډېرې ښې موقع دي، خو د تجارت په لړ کې د ښار ته هغه پاملرنه نه ده شوې کومه چې په کار وه. په داسې وخت کې چې د ښار نه خلک نورو ښارونو ته روان وو، نو ما فکر وکړو چې دا یوه ډېره ښه موقع وه چې په پېښور کې مې داسې سرمایه کاری کړې وې چې له دې مخکې نه و شوي، نو پرې د خلکو ډېر ښه رد عمل مخې ته راغلو. که څه هم په پېښور کې د روایتونو په کلکه پالنه کېږي، خو بیا هم خلک یې پوه دي او د اخیستلو طاقت یې هم لري.
لوگوں میں بائنگ پاور ہے.
د پېښور یو اوسیدونکی ایوب زکوړی وای په داسې وخت کې چې خلک د پېښور نه د تېښتې سوچ کوي، د یو داسې دکان خلاصېدل د ښار اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری دی.
ټول هغه چې کوم د غره روانو زور چې کوم دی هغه پېښور لره روانو څونه مو د برېټاریزم حالکې کسه کېدل که نه کېدل کوم دی د هغې ټول افیکټ زور ټول پېښور لپاره راتلو. هر چا سره کې پېښور ته چې جی ټریزم روان دی، سیکورټی نشته، کډنپینګ دی، دا دی هغه دی. په دې ټایم کې چې کله خلک تختی لګیا دي پېښور نه دی دلته انویسټمنټ وکړو، وچ واز ا ویری ګډ سټپ ډیفینیټلی. مطلب هر سړی چې کوم دی حق ساتي چې هغه تم خانه خشې ملاو شي نو د پښتانه حق نه ساتي. پېښور خلک انسانان نه دي، دوی تم یو شی پکار ایکسپوژر پکار چې دوی ته چې کوم شي دي اسلام آباد او لاهور ته هغه شی دي ته پېښور کې د دې په ډوز ټیسټ باندې ملاو شي.
بل خو د پېښور د یوې اوسیدونکې شاندانه په خبره مخکې به چې خلک د سامان اخیستلو لپاره د پاکستان نورو لویو ښارونو ته تلل، اوس ته یو چتلاندې په پېښور کې هغه سامان ترلاسه کوي چې د سفر او د رهایش خرچه ورته بچ شي.
پېښور کې یو ملټي ډیزاینر آؤټلټ کلاو شو چې کوم مخکې نو دا یو ډېر لوی سټپ دی چې د کافي نوې ډیزاینر دي، د کراچۍ ډیزاینر دي، د لاهور دي، اسلام آباد ډیزاینر دي. مخکې به خلک چې کوم دی نو اسلام آباد لاهور کراچۍ ته بتلل، نو اوس خلکو ته دا اډوانټیج دی چې خلکو ته هر یو شی انډر ون روف ملاوېږي. نو دا یو ډېر ښه سټپ دی پېښور لپاره. خلک پیسې سیف کول غواړي، بیکاز چې تاسو لاهور کراچۍ ته ځي تاسو فیول ایکسپینس ورکوئ، تاسو هلته خپل نظم ایکسپینس ورکوئ. بل دا ښه ده چې آ پېښور کې ټرریزم دی، خو نن سبا خو هر چېرته ټرریزم دی، پوره پاکستان کې دی. او بل دا دی چې پېښور دومره خراب هم نه دی، خلک دا میډیا اته ډېر زیات دغه کړی دی، خلکو ته کافي پازیټیو دغه ملاو شو. خلک حیرانی کې چې ښه مونږ ته خو یقین نه راځي چې مونږ پېښور کې دومره ولاړ یو.
د پېښور اوسیدونکي که یوې خوا ته داسې قسمه هلو ځلو باندې خوشحاله دي، نو بل طرف ته دا د ښار اوسیدونکو لپاره د بدلون یوه ذریعه هم ده. چې د علي اوزګن په خبره پېښور ته د یو داسې قسمه ګام ضرورت و چې داسې کېدل ممکن شو او پرې ډېر خوشحاله دي.
د مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مواورې، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د افغانستان کې د امریکا د پراختیا ادارې یو اس آی ډی یوې اکترک قراردادي موسسې آیډیانو درې سوه نجونو ته په درې میاشتو کې د سوداګرۍ بېلابېلو مهارتونو زده کړې ورکړې دي. د زده کړو په دې پروګرام کې د کونړ، لغمان او ننګرهار څخه د 15 ښوونځیو نجونو برخه اخیستې وه. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
په ننګرهار کې 300 نجونو ته د کاروباري زده کړو او ګټې اخیستنې درې میاشتنې زده کړې ورکړل شوې. د زده کړو دې پروګرام کې د دریو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او ننګرهار د ښوونځیو نجونو برخه لرله. دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یوسیټ د یوې قراردادي موسسې ایډیانی و د سبانی پرمختګ پروګرام لخوا د دریم ځل لپاره ترسره شو. د ایډیانیو موسسې یو تن مسول متی الله امانزی د زده کړو د پروګرام په اړه وویل:
دغه پروګرام چې د یوسید ایډیانیو پروګرام د فانه په مخ وړل کیږي، چې دا د کاروباري مهارتونو او سوداګری زده کړو په اړه نجونو ته روزنه ورکول کیږي. په دې کې دغه دریمه دوره وه چې په دې دوره کې 300 تنه فارغین لري. په دې کې د ننګرهار، کونړ او لغمان د 15 مختلفو شاګردانو برخه اخیستې وه او درې میاشتې وخت یې ونیو دغه روزنې. دغه د کاروباري زده کړو کې چې کومې روزنه دوی ته ورکړل شوه، په دې کې یو کاروبار دپاره پلان جوړول، څه تولید چې د هغې دپاره څنګه بازار موندنه وشي، په دغه برخو کې دوی ته روزنې ورکړل شوې.
د ختیځو سیمو نجونې خوشحاله وي چې د سوداګرۍ او کاروبار په برخه کې زده کړې حاصلې کړې وي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي.
ما نوم چې دی ملکه دلی علی سی، یو تن زده کوونکی وم. په دغه پروګرام زموږ د ژوند لپاره ډېره زیاته مؤثر وه. هم په تعلیمي لحاظ یعنې موږ ډېر څه ډېر څه زده کړه، او همدارنګه موږ کولی شو په روزانه ژوند کې ډېر څه ډېر زیات استفاده وکړو.
زما نوم زهره رسولي دلی علی لیسی د دولسم ټولګي یو تن زده کوونکی. دغه پروګرام چې یعنې موږ اوس نن راغلي چې د فراغت سندونه ترلاسه کړو، ډېر یو ښه پیاوړی او ښه په زړه پورې پروګرام و. یعنې د ځوانانو د ذهنیتونو د ښه تقویې لپاره یو ډېر ښه ګام و چې دا د آیډیا نیو د آفس لخوا نه، او البته ترقی سب وقت ځوانان لخوا و چې دا یعنې په لاره اچول شوی و. دا یو ډېر ښه ګام و، ځکه چې ټول ځوانان لپاره هم په آینده کې هم په راتلونکي کې کولی شي دوی د افغانستان لپاره ډېر ښه خدمتونه وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د امریکا په مرسته بیلابیل پروګرامونه تطبیق شوي چې ګډونوالي له نتیجو څخه خوشاله دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې ستاسو د ټولو اوریدونکو غوښتنو او خوشته ځای ورکړل شوی دی، پاملرنه شوی ده. ورته که بیا هم تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو په خبرونو کې ستاسو د خوشي سرسم بدلون راسي، نو تاسو کولی شئ چې وړاندیزونه مشال ریډیو ته ولیکئ. د دې لپاره د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ. پته ده www.mashalradio.com. او سم د خبرونې په پای کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو خندونکې خبرونه پام کوه. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي، نو دا هم تاسو او دا هم پام کوه.
السلام علیکم ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، ګورګین مرچکی یواری بیا د ډیرو لوی لوی مرچکی خبرونو سره حاضر دی. بریکنګ نیوز دا دی چې نن د پښتو او پنجابی فلمونو ټولو کارکونکو په فلمونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. دوی ویل چې نن سبا زموږ فلمان نه چلیږي. ولی نه چلیږي او د چا په سبب نه چلیږي؟ د توتکۍ چکری دا راپور.
ګرانو اوریدونکو، زه دا وخت د فلم انډستری د یو ډېر لوی هیرو سره ولاړ یم چې دا وخت د پکوړو کوکه خلاصه کړې ده او سموسې هم خرڅوي. جی تاسو دا راته وایئ چې تاسو فلمان ولې پریښودل؟
زمونږ فلمان چلیدل په جنگ جدل او په ماردار، یا بیا په گانو او په ډانس. یو دوی گانې به د باران وي او یو څلور ډانسونه به و. دا کارونه زمونږ سیاستدانانو شروع کړل. مونږ فلم سو ګوري په اسمبلی کې جنگ، په جلسو کې ناچ گانې.
نه جی، هغه خو په رښتیا باندې جنگ او جدل کوي، تاسو خو ډرامې کوئ.
ډرامې مونږ چیرې کوو؟ ډرامې خدای کوي. د عوامو سره، د ساده خلکو سره، په روډ جنگ، په اسمبلی کې جنگ، په جلسو کې جنگ، او په مال غنیمت باندې بیا سره یو ځای. د ورځې جنگونه او د شپې محفلونه. سپوشوې خایسته.
جی دا مال غنیمت دا بیا د کومې خوا نه رالو؟
تا ندی اور دلی په جنگ کې لاس ته راوړل شوی شیانو ته مال غنیمت ویل کی.
نو دوی دا سیزونه وړي د چانه؟
زما اوستانه د خلګونه. په خواب عوامو درې وخته ډوډۍ خوړله، او اوس یو وخت ډوډۍ خوري او دوه وخته چپلی.
چپلی؟ د چا چپلی؟
د ګرانۍ چپلی، د بجلی چپلی، د پولیسو چپلی، د وکیلانو چپلی، د عدالتونو چپلی، د مورکۍ چپلی، او آخر کې د میرمن یا د ښځې چپلی.
دا د ښځې چپلی بیا ولې خوري؟
چې د میرمنې فرمایشونه نه پوره کېږي، د کور دالونه نه پوره کېږي، د کوشنیانو پتلونونه او کتابونه نه پوره کېږي. د کور کرایې او بلونه نه پوره کیږي، سرخی او پوډرونه نه پوره کیږي، نو بیا په شرافت د میرمن و مخ ته سر کته کړه او وخوره یو څو څاپړې او څپلې، دغه د د شریف سړي د ژوند ګاډی وګوره د زما رژېدلې ککرې.
داستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی، داستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی، نن جا دلان راغلی د سیګه سودې بجلی، نن جا دلان راغلی د سیګه سودې بجلی. میټر میو بند کړی یار پرتینځل اسکال، دا بل میګر سره نه پیژندی و ما خوشحاله، یو سل او دوه رشوت به می وشندلی د کال، ډنډا والا چراغ لو زسویم بدحاله، سلام دی و زورته بند سوی می باوړی، سلام دی و زورته بند سوی می باوړی، داستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی، نن بیا دلان راغلی د سیګې سودې بجلی.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د یو اکټر یا د فلمانو د هیرو شکایتونه واورېدل چې هغوی د سیاستدانانو نه درلوده. پخوا به د یو ښه سیاستدان دپاره دا ضروري و چې هغه په زړونو کې د عوامو درد ولري، د هغوی دپاره د ژوند اسانتیاوې پیدا کړي او د هغوی مسایل حل کړي. خو نن سبا د یو ښه سیاستدان دپاره ضروري دی چې هغه په سټیج باندې د سلطان رایي یو بدرمنی ډایلاګونه ووایي، څلور پنځه واره پنځه شپږ مایکونه لاندې راوغورځوي، د انقلابي شاعرانو شعرونه په داسې غلط انداز کې وړاندې کړي چې که هغه ژوندی وي نو شاعري پرېږدي، او که وفات شوی وي نو یې په قبر کې تبه شي. راسئ چې د هیواد د ټولې غټې صوبې د یوه داسې مشر او واکمن جلسه تاسو ته درښکاره کړو چې د پنجابي فلمانو د هیرو سلطان رایي نه ډېر سخت متاثره دی. دا راپور دی د شالیلا بادامی.
ګرانو اوریدونکو، زه دا وخت د اغه شریف انسان په جلسې کې ولاړم، د کوم وخت څخه چې سټیج ته راخته لیدې درې واره خپل راغورځېدلې دي او درې واره سټیج سیکریټری لاندې راغورځولې دي. په سلور کلونو کې سلور کارونه نه دي کړي، خو نن د سهار راسي سلور کرسیانه په ټوپو ټوپو کې ماتې کړې دي. تاسو به هم وایست چې دا شالیلا بادامی درواغ وای، ولې چې سیاستدان کله هم خپل کرسی نه ماتوي، خپل نه ماتوي، خو د کرایې کرسی ماتول خو هیڅ ګناه نه لري، ولې چې هغه د عوامو وي. راسي چې د دې شریف سړي تقریر واورو.
او حکومت، ایک گل یاد رکھیو
سر سر پشتو پشتو.
اوئے واو واو، سوری سوری، اوئے کڑی، اوکے اوکے، اے حکومت یو خبر پیاد لرا.
سر حکومت خو استاس دی.
اوئے سبائی حکومت زما دے، مرکزی خدا بل چا دے. اوئے مرکزی حکومت آ، دا کرسی پریگ دا، پداز ما دا بھائی جان اک دے، بھائی جان قدم بڑھاؤ.
سر آخر دوی حکومت ولی پریج دی؟
اوئے کڑی، اوئے کمال دے، راڈیو کمال والا کمال دے، دنے خبرہ زما په صبح کې گیس بند، بجلی بند، استری بند، فریج بند، پنکھا بند، زما فیکٹری بند، دکانونه بند، روډونه بند، جیبونه بند، سی این جی بند، پیٹرول بند، دال بند، گوبھی بند، ڈبل روٹی بند، او بند خدای کی بند.
اوس به تاسو څه کوئ د مرکزی حکومت سره؟
اوئے زلنگ مارچ کوما ز توڑ پوڑ کوما ہڑتال کوما صدر سر جنجال وکم وزیر اعظم سر فٹ بال وکم او کئی سم و نسو نو بیا کمال وکم
لیش خیال کوا دا ریکارڈر را مات نکی پر ڈیر مشکلات راغلی دی تاسو دا راته ووایاست چې د دې لوډ شیډنګ په ضد چې تاسو کومه مبارزه شروع کړې ده که ستاسو حکومت په مرکز کې راغی نو تاسو به څنګه دا ختموي
زبر کور ته جنریټر ورکم جنریټر
مگر پیټرول او ډیزل هم ډیر ګران دی
کوړي زما جنریٹر با پا پیٹرولو پا ڈیزلو نا پا شلومبو چلی جی شلومبو اوئے زم یو گلاس مٹھا لسی و خورم یا چنگ تقریر کوم جنریٹر بم پا شلومبو چلی جی اوئے اوئے اوئے
اوئے ریکارڈر دیرا مات کئی
اوئے کھڑی بل واخلا کبل نونو بیا بل واخلا اوئے اوئے اوئے
بل سنگ واخلم نن سبا د فروری تنخواہ په اپریل کی راځي
وزیر تشنم بوخان پلاس نرا کوي جان وزیر تشنم بوخان پلاس نرا کوي جان موږ ناشتو پښنم به باندې د څلور دي چرګان الله تکړه ثمبا الله تکړه ثمبا الله تکړه ثمبا الله تکړه ثمبا وزیر یا وارا چکار ساتا دلتا مسلے او دیر کارو نا جی جوڑی نالی او نرو ڈو نا جی تازم پیڑی ٹول پنڈو نا جی خورے خوتا چرگان خورے خوتا چرگان مشتا لجدان راکا
گرو دا و زمونگ همکار شالیلا بادامی چی پا آخر کیا رشتیا خبر تر خلو و تا حالانکی سڑی باید چی دا کور خبر دا باندی و نباسی
ز سڑی نا شزیم
او یس زما خدا هیر و چی خزا که یوا خبر یو منت هم دا زان سر کیگ دی نو پا سر کیا درد شی او اوس د دې څخه د مخه چې شالیلا بادامی نور رازونه تر تاسو پوری در ورسی مونږ زو خپلی همکاری توتکی چکری ته چې دا وخت د سپورتس خبرونه و تاسو ته وړاندې کوي توتکی چکری
نو اوریدونکو زه دا وخت د هیواد په هغه سټیډیم کې ولاړه یم چرته چې لوی لوی لوبغاړي په هړتال باندې ناشتي دوی له حکومت څخه سم مطالبه لري راسه چې ځینی د دوی فریاد واورو سلام علیکم
دا خو دی علیکم د بل سره خیال کوم
جی تاسو ماته دا وای چې تاسو کوم لوبه کوئ
باکسینګ کوم باکسر یم درویشم
نو نو تھینک یو تاسو ماته دا وای چې تاسو سو مقابلی ګټلی دي
معلوم ریکارد جوړ کړی دي
او رښتیا څنګه
د مایک تاسن سره مو مقابله و په ټول مقابله کې مې صرف یو سکو خور
رښتیا او هغه سو سکانو خوړل
هغه مینه دیوال
ولی
څنګه مې وهلی وای زه د هغه اول سکه سره بې وړ
ملګرو دلته یو بل لوبغاړی هم ناست دی چې تاسو ماته دا ووایه تاسو کومه لوبه کوئ
زه فوټبال کوم
فوټبال او فوټبال از مای فیوریټ گیم نو تاسو څه کړی دي
ما هغه ریکارډ جوړ کړی دی والله چې نه د میراډونا پلار جوړ کړي نه د رونالډو نیکه
هغه بیا څنګه
ما یو واری پر خپل ګول باندې دوه درې ګول وکړل
ها 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 دا ولي
پیسې مې اخستی وې
ها نو ته شرمېږې نه شرم نه لري
ویلی چې کرکټ والا میچ پکس کولای شي، حکومتي چارواکي کمیشن اخستلی شي، ټیکداران د سیمنټو پر ځای خاورې استعمالولی شي، دکانداران په غوړو کې ګریس ورګډولی شي، پټرول والا په پټرول کې شلومبې ګډولی شي. نو زاک نه لرم هلکه به اکثره ته لا ورته ګورې ویوا پر دې پیته پاسه یو دوه پنچ
مړ دې کړل ما پوزا دې راتا ما تا کړل
د ماتي خیر دې چې پرې نسی.
ګران اوریدونکو زمونږ همکار تو تکي چې ډیر تیز تیز کیده دا وخت د سیول اسپیټال د پوزي پاغه وارد کې پرته ده، چیرې چې ډاکټران کم او کسابان ډیر ناشتي. د توتکی څه حال دی؟ د دې د پاره مه هیروئ زمونږ راتلونکی پروګرام. پام کوه، پام کوه، پام کوه.
تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندار.